کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د حکومت اجرایی رئیس وای د جمعیت اسلامي ګوند له وړاندې د عطا محمد نور استعفا منلې او د شخصا په حق کې هیڅ رول نه لري. د کابل په ششترک سیمه کې انتحاري حمله شپږتنه وژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د افغانستان ملي شورا نن یو شمېر لوړ پوړي امنیتي چارواکي د استجواب لپاره ورغوښتي وو. په دې اړه به نور جزئیات او نور راپورونه وروسته واورو. لمړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري است نوري اوروي.
سرکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بلخ د نوي والدي معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه هندي افسر میرمنې او مور ته اجازه ورکړې چې له هغه سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته ورشي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی. او د امریکا د میزوري ایالت په سانت لویس ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولېږي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او ډیر ژر به هغه رسمن معرفي شي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا اداره مکلفه ده چې په دې اړه د ولسمشر حکم عملي کړي.
اداره مستقل ارګانای محلي مسؤول و متحد در برابر
د سیمه ییز ارګانونو خپلواکۍ اداره مسؤلیت لري چې د ولسمشر حکم عملي کړي او هغه ته ژمنه ده. او موږ به د بلخ نوی والي چې انجینیر داوود دی هغه رسمن په بلخ ولایت کې سیمه ییزو چارواکو او خلکو ته معرفي کوو. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور بیا چې استعفا یې ارګ منظور کړي وایي دی اوس هم والي دی او خپل کار ته به تر هغو دوام ورکړي چې د جمعیت اسلامي ګوند رهبري له د دې دریځ د بدلېدو غوښتنه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې نن ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندله. په دغه برید کې چې نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو دفتر ته نږدې وشو، لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغان چارواکو په وینا چاودنه د کابل په ششدرک سیمه کې د ملي امنیت ادارې د دفتر مخې ته شوې او حمله کوونکی پلی روان و. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
دا مې انتحاري چې کله راځي د امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفره مونږ شهیدان لرو او پنځه نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د پیښې ټپیان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوي. تېره دوشنبه هم په کابل کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز د حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو شپږ سرتېري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند نیولي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په مارجې ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د سرحدي ځواکونو دغو سرتېرو ته مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې د دوی دوه هموي ټانکونه د سړک د غاړې پر ماین ور برابر شول. ښاغلي ځواک دغه راز وویل په دغو عملیاتو کې دوه ورځې وړاندې پیل شوي د طالبانو د دو قمندانانو په ګډون لس وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه هندي افسر میرمنې او مور ته اجازه ورکړې چې له هغه سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته ورشي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د یکشنبې په ورځ په ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلي کې د پاکستان عالي کمیشنري دواړو ښځو ته ویزې ورکړي چې نن له کلبوشن یادو سره د لیدو لپاره په الوتکه کې اسلام آباد ته ورشي. یادو د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې وروسته له هغې چې له ایرانه پاکستان ته داخل شو د پاکستاني چارواکو لخوا ونیول شو. فیصل وویل نوموړی د دغې کتنې لپاره له زندانه د بهرنیو چارو وزارت ته راوستل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه راز وویل چې هند غوښتنه کړې چې پاکستان د امنیتي دلایلو له امله خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د پاکستان پوځ دغه راز ویلي چې یادو په اسلام آباد کې د پوځ لوی درسیسه د بخښنې غوښتنه وړاندې کړې چې پر درهم وکړي. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن په یو رسمي سفر گاونډي هیواد قزاقستان ته ورسېد. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د ځینې مسایلو پر سر ترنګلې دي. جینبیکوف نن استانې ته ورسېد او ټاکل شوی چې نوموړی بل خپل سیال نورسلطان نظربایف او د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خراب شول چې د قرغزستان مخکینی ولسمشر الماسبیک اتمبایف قزاقستان د قرغزستان د اکتوبر د پندلسم دی ولسمشری په انتخاباتو کې پر مداخله تورن کړل. استانی دغه راز پر نظربایف دی اوږدې مودې واکمنی په خاطر هم انتقاد کړی او قزاقستان دغه تورونه رد کړی دی. د امریکا د میزوري ایالت په سنت لویز ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولیږي. چارواکو د تېرې شنبې په ورځ وویل چې ډېرو خلکو خپلې وسلې د پیسو په بدل کې دغه پروګرام کې چې د سنت لویز ښاروالۍ لخوا تنظیم شوی و تسلیم کړي او وسلې دومره زیاتې وې چې نورې د پیرلو لپاره ښاروالۍ پیسې نه درلودې. سږ کال په سنت لویز کې له 200 زیات قتلونه ثبت شوی چې دا په وروستیو شلو کلونو کې تر ټولو ستره شمېره ده. چارواکي د دغو قتلونو تر شا اصلي عوامل د وسلو ډېروالی او په واټونو کې خشونت بولي. د دغه پروګرام په ترڅ کې یوه وسله له پوښتنې پرته له سلو نه تر 200 ډالرو پورې رانیول شوې ده. د سنت لویس د وکیلانو اتحادی او یو شمېر افرادو او کمپنیو د دغه پروګرام لپاره 125,000 ډالر راټول کړي وو. د پیسو د کمښت له کبله یو شمېر خلک له خپلو وسلو سره بیرته کورونو ته تللی دي. پولیسو وویل 310 تومانچې، 530 ټوپک او شپږ ماشین ګنې پیرل شوي. ټولې دغه وسلې به له منځه وړل کیږي. ورته یو بل پروګرام هم د نوي 2013 میلادي کال لپاره په پام کې نیول شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی ولی لری کېدل تایید کړی وو او ژمنه دا و چې په یو ونې کې به تا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي.
وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما داریم خلال یک هفته مسائل حل میکنیم و به همی وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگی را گرفت.
د کابل په شش ترک سیمه کې د یو انتحاري حملې له امله شپږ تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي
مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو تر هدف لاندې راځي او مالته په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی.
بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ایزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کیږي.
ریشابی که صورت گرفته داعش یکی از نیرویی است که توسط ادارات سازمان های استخباراتی منطقه به وجود آمده.
وی سحمت برمک نن دا خبری پا ملی شورا که ویست جوابی غوندی تکلی دی. دا نورو مسائلو ترچنگ دا یو کلی زرژغون و راژیوی دراما هم دا دیخ پرونی و برخه دا چی او ریدو تا بلا ندرکم. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای د اسلامي جمعیت ګوند رهبری له حکومت سره د بلخ د پخوانی والی لری کېدل تایید کړی وو او ژمنه یې دا و چې په یوه اونۍ کې به عطا محمد نور خپل استعفا اعلان کړي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل عطا محمد نور خپل استعفا کړي او دوی پکې رول نه لري. تر دې وړاندې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د شنبه پر ورځ عبدالله د لستوني مار بللی وو او ویلی وو چې د ده په لری کېدو کې شاوخوا 80% رول د عبدالله دی. یوسف صدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
اجرایی رئیس عبدالله وایي د عطا محمد نور له استعفا سره مې موافقه کړې وه او جمعیت اسلامي ګوند هم په دغه پرېکړه کې له موږ سره وو، خو اجرایی رئیس د ښاغلي نور هغه تورونه رد کړل چې ګوند یې په لرې کېدو کې اجرایی رئیس ډېر رول لري. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته خبرې کولو وویل د بلخ پخواني والي خپله استعفا ورکړي او هیله من دی چې دا مسله په سوله ایز ډول حل شي.
کار باید صورت میگرفت فقط 15 روز قبل برای اولین بار
دای وی په دې اړه باید څه کار شوی وای. ما د لومړي ځل لپاره یوازې 15 ورځې مخکې موافقه وکړه چې دا کار دی وشي او یو اونۍ وروسته د استعفا منظوري اعلان شي او په دې پریکړه کې جمعیت اسلامي زمونږ سره یو ځای وو. د جمعیت اسلامي د مشرتابه ژمنه دا و چې مونږ په همدې یوې اونۍ کې ټولې مسلې حل کوو او له همدې ژمنې سره لاړل چې بیرته راغلل مسلو بل شکل خپل کړی وو. اجرایی رئیس له افغان سیاسونو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او داسې فکر دې نه کوي چې که زما لپاره نه وي د هېچا لپاره د هم نه وي. دا په داس حال کې ده چې ارګ 13 عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر داود د نوي والی په توګه اعلان کړ. عطا محمد نور د شنبې په ورځ په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال ویل دی اوس هم والی دی او تر هغې به خپل کار ته دوام ورکړي چې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه ورته ویلي وي. د اجرایی رئیس عبدالله د لستوني مار وبالوي ویل چې د ده په لرې کېدو کې 80% رول لري. ښاغلي نور د اجرایی رئیس په وړاندې تند الفاظ وکارول ویل عبدالله ماته غاښونه چې خو زه به یې غاښونه خونه او باسم. عبدالله عبدالله بیا دغه څرګندونه په خبرګون په خندا سره وویل
د پالی تمام مسؤلیتایی که ما دارم
لټولو بختیاو سره چې لرمې اوس راته یو بل تکلیف هم متوجه ده چې باید په خپل غاخونو پام وکړم چې څوک نه خبره راڅخونه باسي
دندانه خودم متوجه باشم که کسی بخبر نکشه.
خود جمعیت اسلامی ګوند رهبری شورا ځینې غړي دا خبره ردوي چې ګوند دوی د عطا محمد نور له استعفا سره موافق و. د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله دا دریځ د نوموړي په ادرس د ښاغلي نور ترتوندو څرګندونو وروسته خپل کړی دی.
په
دې وروستیو غونډو کې چې د بلخ والي استاد عطا لږ توندې کلمې وکارولې دغو خبرو ښاغلی عبدالله خفه کړی او شاید له همدې امله یې داسې څه ویلي وي.
د جمعیت اسلامي ګوند ویان مرستیال زبی فطرت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اجرایه رئیس دا ادعا رد کړه. دی وایي عبدالله عبدالله د عطا محمد نور د استعفا د منظورېدو په اړه د دغه ګوند له مشرتابه سره مشوره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ښاغلي نور د استعفا پر سر تر تا ویلو او ما ویلو وروسته په جمعیت اسلامي ګوند کې هم د نور او عبدالله په پلوۍ سره بندي پیل شوې ده چې صلاح الدین رباني او اسماعیل خان له نور خو امرالله صالح ادیب فهیم او یو شمېر نورو بیا له عبدالله عبدالله نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خو مو اوریدلې. بل خوا د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون وایي چې د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو دا ډول تبادله د دې سبب سوی چې خلک د ډاډمن ثبات په اړه اندېښمن سي. د دغه فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری وایي چې د قانون تطبیق ته باید جدي کار وسي او نه باید څوک د سمتي مذهبي او ګوندي اختلافاتو له لارې د استمداد لاره خپله کړي. یوسف خان ځدران د عطا محمد نور او عبدالله عبدالله دغو غبرګونونو ته په کتو د ښاغلي انصاری نظر پښتله دی چې وای ورته ویل دي چې دا اختلافات په څه معنی دي. دی وای
تر کومه چې وروستین اندری لیدل کیږي د ګډ حکومت یا د ملي وحدت په نامه حکومت د هغو تیرو پخوانیو اندرو او قانون ماتونو تسلسل دی چې په تیر کې د افغانستان ملت په وړاندې عملي شو. نو په دغه سامي شرکتونو کې حتما وخت په وخت نندري رامنځته کېږي. خو لویه خبره دا ده د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د افکارو د خوندیتابه لپاره یا هغه مرستې چې دلته کېږي افغانان هڅې کوي یا نړیواله ټولنه د ټولو هغو نورمونو او اساساتو د خوندیتابه لپاره باید د انارشۍ او استبداد ټولې کړۍ ماتې شي او د افغانستان واک که هغه په ولایتي کچه وي که په مرکزي کچه هغو خلکو ته وسپارل شي چې هغوی په تیرو کې د قانون او قانون سالارۍ تمرینات درلودلي، نه هغو خلکو ته چې هغوی تل قانون مات کړی د زور او استبداد او انارشۍ په حکومتونو کې دوی قوي لوبغاړي پاتې شوي.
بله انصاری صاحب، عبدالله چې نن په خبرو کې اشاره کوله چې جمعیت ګوند او ځین نور ګوندونو له ده څخه پلوي کړې وه او د عطا محمد نور استعفا منظورېدو کې هم جمعیت ګوند له دوی سره منلې وه او په دې اړه څه مخالفت نه و، خو اوس ګویا د ده ګوند مشران د خپلې پرېکړې څخه یو ډول په شا شوي دي. داسې وخت کې چې حکومت او یو لوری تفاهم ته هم رسېږي بل په شا کېږي، دا حقوقي باد هم لري چې وڅېړل شي دا موضوع که نه دلته تفاهم شر دی چې تفاهم رامنځته شي؟
ضرور موږ مخکې اشاره وکړه چې په داسې سهامي حکومتونو او یا سهامي سیاسي شرکتونو کې بیا د عطا په څېر د خلکو واک د هغه 50% پارټنر سره وي چې هغه ډاکټر عبدالله دی. او دا چې ډاکټر عبدالله وایي چې جمعیت ګوند او عطا نور هوکړه کړې وه، بیا د عطا نور دعوه دا ده چې عطا خطا ایستل شوی دی په هغه هوکړه کې چې له دوی سره شوې د دوه وزارتونو او څو ولایات او څو سفارت او په حکومتونو کې د حکومتونو رهبران له خپلو معدونانو او مامورینو سره هېڅکله داسې هوکړې نه کوي چې دا پخپله یو خطا ده او غیر قانوني کار دی.
بلې انصاري صاحب، لږ تر لږه اوس د دې استبدادونو هغه کړۍ ماتېږي، دلته خلکو ته څه کول پکار دي او په تیره دې ته چې څوک څه ډول د قانون تابعیت وکړي د قانون څخه ملاتړ وکړي؟
خلکو ته پکار دي چې د حکومت او نړیواله ټولنه فشار راوړي، ترڅو د اشرف غنی نه نیولې تر عبدالله پورې دغه 25% پارتنران د قانون د حاکمیت پر لور سوق کړي او دوی باید اداره شي.
اوس څه کول پکار دی په داسې حالاتو کې چې اجرائیه رئیس خپل دریز روښانه کړ او تمامد نورم خپل او جمعیت خپل دریز روښانه کړی دی؟ الله رکه په لنډو کې راته ووایه.
لنډ حلال دا ده چې قانون باید تطبیق شي. قانون چې هر څه حکم کوي هغه هم په تعمول او هم د حکومت په نورو کړیو باندې تطبیق شي.
د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي داعش د سیمې د استخباراتي سازمانونو لخوا رامنځته سوې پدیده ده او دغه ډله له عراق او سوریې افغانستان ته نه ده راغلې. وایي احمد برمګ چې نن یې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ییزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کېږي. محمد حدیث پر دې استغې غونډې ته ورغلی.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د امنیتي وضعیت او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په تړاو د اندېښنو په ځواب کې د دوشنبې په ورځ د هیواد امنیتي مسؤلین جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د استخباراتي معلوماتو له مخې داعشیان له عراق او سوریې نه افغانستان ته نه دي راغلي. د ښاغلي برمک په خبره داعش د سیمې د استخباراتو لخوا رامنځته شوې پدیده ده چې له دغې ډلې پر افغانستان د فشار په توګه کار اخیستل کېږي.
وګم باساس گزارشای استخباراتی و اطلاعاتی اینجا ما سه امنیت میلیام است.
د استخباراتی او اطلاعاتی راپورونو لمخ یغه چې افغان حکومت سره شته داعش داسې پدیده نه ده چې له عراق او سوریه دی راغلی وي. کوم ریخه چې مندل شوی داعش د سیمه ایزو استخباراتی بنسټونو لخوا رامنځته شوی ډله ده او پر افغانستان د فشار او د نظام د پرځول لپاره تریکار اخیستل کیږي.
نظام افغانستان
وای احمد برمک د هغه ادا او پاړه چې ګوند نامعلوم الوتکې د داعش ډلې غړي د افغانستان لوي سیمې بلې اغه ته انتقال وی ویل دا وازین نه سمیدی د وی افغانستان به ډیر ژر د رادار سیستم خاون شي چې بیا به د ډول اوازو سپیناوی هم اسانه شي. خغلی برمک د غشان ویل هغه طالبان چې د ایدئولوژیک افکارو لمخې جګړه کوي هیڅ کله به هم سولې ته غاړه کې نګدي. د دفاع وزارت لوی درسیس شریف یفتلی د جرګې استجوابي غونډې ته ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر بهرني داعش جنگیلیشته خو دومره هم ندي چې رسنې پاړه وایي. د خغلی یفتلی په خبره د داعش د زپلو په دوام به د ننګرهار په خویانی ولسوالۍ کې درې سوه تنه د سیمې اوسیدونکو په وسلو سمبال شي. د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین هم وربلل شوي وو، خو دغه ریاست اپراتیفي مرستیال عبدالصبور قانی په دې تړاو د بندو دروازو تر شا د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي پاکستان پر طالبانو له دې عمله خپل فشارونه زیات کړي چې له داعش ډلې سره یو ځای شي. د ولسي جرګې غړی محمود سلیمان خیل
د پاکستان حکومت اوس په طالبانو باندې فشار راولي چې تاسو داعش ته ولاړ شئ. دا د طالبانو د خولې خبره زه درته کوم. جناب رئیس صاحب، دغه د داعش مسله د اوس په ابتدا کې ده. د داعش مسله ډیره ساده مسله مه بولئ، بیا به په دې طالبانو پسې موږ او تاسو ارمان وکړو چې کشکې هغه طالبان وای او له په دغه غزه باندې خدای نه وای اخته کړي.
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي چې د دوشنبې د ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل حکومت باید ژر تر ژره د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په هدف خپله پالیسي له دوی سره شریکه کړي. د ښاغلي احمدزي په خبره کچیرې له اوسه د داعش ډلې د پراخېدو مخونه نیول شي، د وخت په تیریدو سره به دغې ډلې خپلې ریښې غځولې وي چې بیا به نه حکومت او نه هم خایي نړیواله ټولنه د وچولو توان ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونې مو واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې د یوې انتحاري حملې له امله چې د یوه تنکي ځوان لخوا وسوه شپږ تنه ووژل سوه او پنځه نور ټپیان سول. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. نور هله اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې د ورځې په سهار یو ځوان هلک چې چاودیدونکي مواد یې په خپل ځان پورې تړلي وو د کابل د شش درک په سیمه کې دغه مواد وچول چې شپږ تنه پکې وژل شول او پنځه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په دغه انتحاري حمله کې تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دا انتحاري چې کله راځي د امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص کیږي، مخکې دونه چې د هدف ته ورسیږي په داسې یو محل کې ځان ته انفجار ورکوي چې هغه محل عمومي سړک دی چې په ترڅ کې شپږ نفره مونږ شهیدان لرو او پنځه نفره هم زخمیان لرو. دوه تنه زمونږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې شهیدان دي او نور ټول ملکي وګړي دي.
د افغانستان جمهور ریاست د ویلامی په خبرولو سره دغه حمله غندلې ده. په اعلامیه کې افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. اسلامي دولت ډلې یا داعش په دوی پورې اړوند اماغ په نامه وي پاڼه کې د دغه حمله مسولیت منلې ده. د پیښې دوه تن عیني شاهدانو فواد احمد او صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول خلک ورختا دي، تاسې سړک ګوري هیڅوک پرې نه ښکاري. کله چې چاودنه کېږي خلکو ته زیان اوړي، کاروبار هم ورسره په ټپه درېږي. زه پیرکي خرڅوم. 8:30 یوه چاودنه وشوه، ټول خلک وتښتېدل. چاودنه زوروره وه. د پیرکیو کراچۍ او ماته هم ټکان راکړ.
دا حمله داسې مهال کېږي چې نږدې 8 ورځې مخکې وسلوال مخالفین د کابل د افشار په سیمه کې د ملي امنیت د یو تعلیمي مرکز تر څنګ یوې ودانۍ ته هم ننوتي او له هغه ځایه یې پر افغان ځواکونو ډزې کولې چې د امنیتي مسؤلینو پر وینا دغه حملې تلفات نه درلودل. دې ته ورته حملې تر دې مخکې هم شوې چې ډېری قربانیان ملکي وګړي وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه په دغه پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره وویل چې د افغانستان خلک به د دغو تروریستي ډلو پر وړاندې ودرېږي.
نن سهار انتحاري حمله ترسره شوي چې له بده مرغه د ملي اردو یو سرتیری او یو ملي پولیس پکې وژل شوي دي. زه یې کورنیو ته تسلیت وایم. له بده مرغه افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخ دی چې انتحاري حملې یوه برخه ده. د افغانستان ټول خلک به د دغه ډلو په وړاندې په ټینګ عزم او ارادې سره ودرېږي.
د دوشنبه د ورځې دا انتحاري حمله د کابل په ششدرک سیمه کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ده شوې ده. د پیښې سیمې ته نږدې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ودانی، د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي امنیت څو دفترونه موجود دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د هغو پولیسو په شمېر کې کموالی راسي چې دا مهال د ملي شورا له یو شمېر غړو او دولتي چارواکو سره په خدمت بوخت دي. رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو دنده د امنیت ټینګښت او له ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر ځواکونه د ملي شورا د ځینو غړیو او دولتي چارواکو شخصي خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوې طرحې له مخې او له قانون سره سم به د هغو امنیتي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راولي چې دا مهال د ملي شورا د یو شمېر یو شخصي امنیت ساتي.
دا مختص اوس مهال د ځینې هغو مقاماتو سره دی او د جرګې یا مشرانو جرګې د او غړو سره دی چې ژوند دی واقعا تر تعدید لاندې دی، هغو سره توضیح شوي دي. دې په خاطر چې دا ښه تشخیص شي، ښه معلوم شي او دې برخې نه سوء استفاده ونه شي، د وزارت نوې رهبري په پلان کې لري چې دوته یو منظم سیستم جوړ کړي.
له دې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې یوازې په کابل کې شاوخوا 400 پولیس له دولتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړیو خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د ملي شورا د یو شمېر غړیو او دولتي چارواکو په واک کې د شاوخوا 400 پولیسو ورکول موضوع هغه اندېښنه ده چې په تیرو کلونو کې په بیا بیا د کورنیو چارو وزارت لخوا مطرح سوې وه. د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو د دې ترڅنګ یا دولتي چارواکي او د ملي شورا ځینې غړي د پولیسو له تجهیزاتو څخه هم ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي د کورنیو چارو وزارت له دې طرحې ملاتړ کوي، خو وایي حکومت باید د چارواکو او د ملي شورا د غړیو امنیت خوندي کړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا پر امنیت باندې کوم تاثیر نه لري. کچیر په یو موجوده سایه کې په یو ناحیه کې کدا پولیس یا وزه کې کم وي، کدا پر هغه کې تاثیر ولري. خو زه دې سره موافق یم چې باید د پولیس خدمتي د وکیلانو سره جمع شي. خو ځینې وکیلان چې تعدید د امنیتي تعدید لري، باید حکومت دا وته پر امنیت برابر کړي، ځکه د حکومت د مسؤلیت چې دا وو امنیت وساتي.
ښاغلی اخونزاده وایي د ملي شورا د یو شمېر غړیو او لوړپوړي دولتي چارواکو ترڅنګ یو شمېر بانفوزه کسان هم له اړتیا زیات پولیس له ځان سره خدمتي کړي او یادا چې خپل خپلوان یې د ساتونکو په نوم استخدام کړي دي. د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن وایي د دولتي چارواکو او د ملي شورا د یو شمېر غړیو لخوا د پولیسو خدمتي نیول غیر قانوني کار دی. نوموړی وړاندیز کوي چې د کورنۍ چارو وزارت باید یو داسې چوکاټ چوکاټ رامنځته کړی چې لمخې د پولیسو د خدمت کولو پر ځای د غزواکونه د چارواکو او د ملي شورا د غړیو په امنیت او خوندیتوب کې برخه او واخلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سلام، یو نړیواله موضوع راوخلو. د روسیې د ولسمشری انتخاباتو ته نږدې درې میاشتې پاتې دي او د دغه هیواد یو سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم غواړي چې ځان کاندید کړي. د ناوالنی مخکې نیول سوی و، خو دی اوس هیله مند دی چې د انتخاباتو کمیسیون به د کاندیدېدو ممانعت ونه کړي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د روسیې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی خپل اسناد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته وسپارل. دغه اسناد چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د ثبتې دوله لپاره ورته اړتیا شته. پرون ناوخته په ماسکو کې د دغو اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالنی د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وویل چې له موږ پرته به دا انتخابات نه وي. روان کال موږ ټولو ولیدل چې د پوتین ملاتړ کم شوی. دا وضعیت په ټوله روسیه کې دی. له ماسکو ور هاخوا د دوی ملاتړ نور هم کم دی. د دې سربیره چې د ادارې له منابعو استفاده کیږي او بې پایه دروغ په تلویزیونونو کې روان دي، په هر حال د دوی حمایت څوک نه
کوي.
په انتخاباتو کې د الکسی ناوالنی د کاندیدېدو مخکې نیول شوې وه. په جنایي جرمونو د محکومېدو له کبله د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته د ناوالنی له کاندیدېدو سره مخالفت شوی دی. دی وایي چې د سیاسي انګیزې له مخې دا پرېکړه شوې وه. د ناوالنی ملاتړیو تر دې وروسته د روسیې په شلو ښارونو کې لاریونونه وکړل او ناوالنی د 15,000 کسانو لاسلیکونه راغونډ کړل تر څو د انتخاباتو د ادارو چارواکي د ده له کاندیدېدو سره مخالفت ونه کړي. ناوالنی نن په ټویټر کې دا پیغام خپور کړی دی چې د انتخاباتو مسؤول چارواکي د اسناد څېړي او غونډه یې کړې ده. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون چې د اسنادو قبلولو لپاره خپل کاري موده غځولې 15 ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې ناوالنی د کاندید په توګه ثبت کړي کنه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزادی اوریدونکو ته او جزادی راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم او بار له سلامه دې ما دا شکایت ده ټول چارواکو ته باید دوره سپیږي. موږ دلته د یو نیم کال کېږي راغلی افغانستان د خپل واته او موږ دلته د غصب سرپنا پراته یو. جای نه لرو، جایداد نه لرو، ځمکه نه لرو او په کرایه سره کې پراته یو او د موږ د غم د خوړلو له خدای پرته هیڅوک نشته. زه دا ایل کوم د ازادي راډیو کارکونکو ته زما دا شکایت ټول چارواکو ته ورسوي. لوګار خبره کم سمرګول چې دلته په ولایت کې موږ کورونه دی په کرایه پراته یو او ټول سرکاري منځکې دي داګونه دي شي ډېرې منځکې دي. د خوار غریب حق نشته کې چې خوار غریب ته منځکې ورکړي، ځای ورکړي او کور کې جوړ کړي. په دې ولې ځان باسي په نن سبا کې موږ غلطۍ چې تاسو ته نمرې درکو، منځکې درکو، نن یې درکو، سبا یې درکو. ولې داګونه سرکاري خ ډېر دي خو له یو پلوه دي د خوار غریب غموخ زمه راغی واړه ماشومان دي په کورو کې دي. د غلې درک نشته، د کار درک نشته، د روزګار درک نشته. موږ ته د کورو لپاره منځکې ولې نه راکوي؟ نو دا هیله کوم چې دا ټول چارواکي ما دا غوري او د خوار ملت د ټولو خلکو لپاره دا نمرې ورکړي چې څوک یو کوډۍ یو خیمه یو ځای کې جوړ کړي. وسلام به احترام.
وعلی السلام علیکم. زه د ازادي ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه څخه دغه زموږ پیغام باید د ازادي راډیو له لارې څخه خپور شي. زموږ په سیمه کې د زابل ولایت د سرحد د شمزو په ولسوالۍ کې وسلوال کسان یا وسلوالې ډلې په عامه توګه سره له غیر مسؤلي یعنې د موټرانو څخه غیر مسؤول اخلي او رسمي پیسې هم نه ورکوي. خو بیا هم دوی په لارو کې ورته ولاړ دي او له غیر رسمي پیسې له خلکو څخه اخلي. ډریوران مسلمانان زیري دغه زموږ ناره دي تر کابل تر کلات تر بله تر بله پرې دي ورسېږي او حکومت یې باید بدې ته پاملرنه وکړي.
دوستانو، د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او ستونزې مو اوریدلې چې د خپلو سیمو په اړه راستولې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي او د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو اوري. د زابل نوی والی له آزادی رادیو سره په مرکه کې تایید کړی چې په ځینو ولسوالیو کې د قضا او څارنوالۍ د نه موجودیت په خاطر خلک په طالبانو او فیصله کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خو اوس ما اوس په کابل کې 4:30 سوې یو ځل بیا له نوریت نوریت څخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او ډیر ژر به هغه رسمن معرفي شي. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې نننۍ ځانوژونکي حمله په سختو ټکو وغندله. نن سهار په کابل کې د ملي امنیت ادارې دفتر مخې ته په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هلمند چارواکي په مارجي ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د شپږ سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په پاکستان کې د کلبوشن یادو په نوم د زنداني هندي افسر میرمنې او مور نن په اسلام آباد کې له هغه سره ولیدل. دغې کتنې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف نن په یو رسمي سفر گاونډي هیواد قزاقستان ته ورسید. د امریکا د میزوري ایالت په سانت لوئس ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولیږي. او د فرانسې د الپ غرونو کې له 150 زیات سکي بازان وروسته له هغې وژغورل شول چې د هوایي ریل یو مزه شلیدلی او دوی 2 ساعته بند پاتې وو.
له نوریس نوریس خان مننه. او اوس به مرزی احمدزی سپورت خبرونه را واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زیمبابوی په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمریناتي کمپاین ننګرهار کې دوام لري. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه تمریناتي کمپ کې 25 لوبغاړي برخه لري چې له دې ډلې به یوازې 13 لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره شي. ښاغلی هوتک وایي په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میلادي کال د فبروري په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوی پر وړاندې 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې نړیوالې سیالۍ وکړي. د غراس د کرکټ ملي لوبډله د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې هم ګډون کوي. په نیمروز ولایت کې د فوټبال د غوره مهارتونو کورس پرانیستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز کورس کې د فوټبال 24 روزونکو ته د فوټبال غوره مهارتونه ورښودل کیږي. دغه روزنیز کورس 13 ورځې د انګلستان د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ جوړ شو چې 15 ورځې دوام کوي. د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ویست بروم له ایورتون، برون ماوت له ویست هم، هادرسفیلد له استوک سیتی، واتفورد له لستر سیتی، چلسی له برایتون او منچستر یونایټد له برونی سره لوبیږي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 8:30 پیلېږي. د دغه لیگ په بله لوبه کې لیورپول له سوانسی د کابل پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي. او دغه راز د دغه لیگ د تیرې شپې په بله لوبه کې لستر سیتی او منچستر یونایټد لوبه 2-2 پر وړاندې موسوي پای ته ورسېده.
د ازادي رادیو ویب سایټ تورسي او د سپورت لر دګر نور پرمختګونه هم اول ولي. خیل محمد حسنی چې تازه د زابل د والی په توګه ټاکل شوی د ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړی چې په ځینو ولسوالیو کې د قضا او څارنوالۍ د نه موجودیت په خاطر خلک په طالبانو فیصله کوي. والی دغه راز په زابل کې د داعش ډلې پراخ حضور رد کړی او ویلي دی چې دغه ډله له وسلوالو طالبانو سره د خپلمنځي جګړو له کبله کمزوره سوې ده. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حسنی سره مرکه کړې او د مرکه په سر کې پوښتنه کړې چې داعش وسلوال په کوم ولسوالیو کې حضور لري.
ارغنداب کې نشته او کچم زموږ د ارغنداب ورسوالۍ په اړه د پیو چنده کې او د خاک افغان کې د داعش په مورد باندې تقریبا په 4-5 کې ډېر اپوهات او اوازې وې. ولی هغه د طالبانو د دوی د مخالفت په نتیجه کې په هغو وختونو کې دا صحیح خلاص شوې. تر اوسه زما راپور نشته چې داعش هلته شته. ولی طالبان موجود دي، طالبان د دې وطن خلق دي. څوک له کوره راوځي، څوک له جومات راوځي، څوک له مدرسې راوځي، هلته دوی شتون لري. او علت یې همدا ده چې زموږ یو په بدبختانه چې د خاک افغان ولسوالۍ پالجه ده.
هلته کومې ډلې ډېر فعالیت لري؟
زما پراپورونو خو طالبان
له په خوځ خه داسې اندیشنې وي چې یو شمیر ولسوالۍ له دې خاطر چې مخالفین زیات شوي دي او د پولیسو تشکیل کم دی د سکوت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه اندیښنو ته په کتو او لکه تاسو چې د حاکي افغان د ولسوالۍ یادونه وکړه، په دغه سیمو کې د عملیاتو لپاره تاسې څه تدابیر نیولي؟
موږ په دغه تېرو ورځو کې یوه نظامي جلسه کړې ده، تېره چهارشنبه وه. لله الحمد په نسبت نورو ولایتو باندې د زابل امنیتي وضعیت تر ډېره سرحده د ډاډ وړ ده، ولې دا سیمه نه ده چې جنګ کې نشته. جنګ به کېږي لکه د نور افغانستان غوندې وسحه ده، خو هغسې زیات مشکل نه لیدل کېږي لکه چې په بعض ولایتو کې شته. مرکز یې موږ ته په یو ځای کې تثبیت نه ده چې دوی پرانیږي. مرکز لري کورلایي په اطلاع چرکي حمله ده کوي او تښتي.
خلک وایي په ولسوالۍ کې حکومتداري پر صفر ولاړه ده، د قضا او څارنوالۍ د نه موجودیت په خاطر خلک پر طالبانو فیصلې کوي.
په دې کې زه قانع یم، زما به یو پروګرام دا ده چې زه په خپلو کړنو غیر کړنو کې دروغ نه وایم. لما تقولونه ما لا تفعلون، د الله تعالی امر ده، موږ دغه څه چې وایو هغه به کوو. واقعیت دا ده چې زموږ ولسوالیو کې لکه کماکه چې باید وای تر اوسه پورې هغه شو حکومتداري سالمه نشته. موږ ولسوال هلته لرو او دا واقعیت ده چې قاضي صاحب هلته نه لرو، څارنوال چې بلته نه لرو. دا مشکل شته، موږ به کوشش وکړو انشاءالله د خپلو عدلي ارګانونو په چوکاټ کې به د دوی نمایندګان هم په دې مکلف کړو چې دوی هلته ولاړ شي او هلته خپلو خلکو او خپلې جامعې ته مستر د خدمت ووشي.
د زابل نوی والی خیال محمد حسنی وو.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به ورسو هلمند ولایت. که څه هم افغان ځواکونو د هلمند په نادالی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې معلوم پرمختګ کړی دی، خو د لشکرګاه ښار شمال او شمال لویدیځ کې نږدې هر شپه وسلوال بریدونه کوي او د لشکرګاه ښاریان یې نارامه کړي دي. سره له دې چې اوس مهال په مرجی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو د هلمند والی وایي ډېر ژر د ښار په نږدې کمربندي سیمو کې عملیات کوي، خو دوی د تشکیل د کموالي له امله وایي چې دغه عملیات ځنډېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
سره له دې چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د ښار پر شاوخوا د وسلوالو ډله ییز بریدونه او د مرکز په لور د هغو د پرمختګ مخه ډب سوې ده، خو د لشکرګاه د درېمې او دوهمې امنیتي حوزو اړوند په سپینه کوټه او سرګو در سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او پر امنیتي کمربند دغه پرله پسې بریدونو د ښار اوسیدونکو نارامه کړي دي. د ښار د اوسیدونکو څخه عبدالغفار اسحاقزی، نورعلي انوري او نظر محمد رودی ازادي راډیو ټول لشکرګاه ورته لا هم مسؤن نشکاری.
د یو څه وخت دپاره د ښار په شاوخوا کې ټکان نه و، خو اوس بیا د ښار په شاوخوا کې ټکان ډیر سوی دی او د شپې د خلکو د خوب هم مزاحمت کوي او خلک ورسره په تکلیف.
د تیر شپې په مورد که زه تاسو ته ووایم، تیر شپه د زما خپله تر دولسو بجو تر یوې بجې د دغه ټاکوټوک له امله د غیر امنیتي حالت له امله ما خپله خوب نه دی کړی. یوازې زه نه، د هلمند ټوله ولس چې د هلمند په دغه اول او دوه ناحیه کې دي ټول همداسې په مشکل کې د امنیتي غیر امنیتي حالت له امله.
اخر موخه او هدف مصده دومره قرباني تاسو ورکوي په هر شپه چې دشمن پلان جوړ کړی دی، هغه دشمن دومره سل په صد په خپل پلان کې کامیاب شوی دی چې دوی بیخي خبر کړی هم نه دي.
کته هم د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان او د نادالی ولسوالۍ ترڅنګ په جنوب کې د نوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پرمختګ د شار څخه جګړې لري کړی دی، خو ویل کېږي د درېمې امنیتي حوزې په سپینه کوټه او د دوهمې امنیتي حوزې په سره ګودر کې ځکه امنیتي کمربند په خپل حال پاتې دی چې د اضافي سرتیرو ترڅنګ د پخوانیو سرتیرو لغوه سوی تشکیل بیرته نه دی ډک سوی او یا تر اوسه د هغو لپاره جلب جذب نه دی پیل سوی چې عملیات وکړي او سیمې پراخه کړي. د هلمند والی وایي د تشکیل پروسه روانه ده. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل وسلوال بنور د ښار هیڅ سیمه ونه سنوي.
تقریبا دښمن د منډو په حالت کې ده،
خو دا په دې معنا نه ده چې په هلمند یا د لشکرګاه شاوخوا مخالفین بیخي له منځه لاړ دي. هغه هم خپل نهایي هڅې کوي تر څو موږ ته مزاحمتونه خلکي. ولې زه په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅکله به نور دا ونه شي چې دښمن دې د لشکرګاه په ښار کې راننوځي او دلته د ناامنۍ ته لمن ووهي. موږ د یوې غټې ستونزې سره چې مخامخ یو، هغه دا ده ځینې سیمې چې په تیرو کلو کې څو کلو کې د دښمن تر کنټرول لاندې راغلي وي، موږ اوس د دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه او یا دوه ورځو کې بیرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال درکړم درته، ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي وي، د هغې تشکیل کم شوی، داسې تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده.
حیات الله حیات که څه هم دقیق ونه ویل، خو زیاته کړه چې د 215 میوان کلو اردو څو کنډکونه د بیا روزنې او تجهیز په پروګرام کې دي چې هر کله فارغ شول په نادالي او د لشکرګاه شر په څلورم اوزه باباجي کې به عملیات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې سنگین، موساکلا، نوزاد او باغران ولسوالۍ او په جنوب کې خنشین او دیشي په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اما په یو شمېر مرکزی ولسوالیو کې افغان ځواکونه توانېدلې دي چې تر یوه بریده پرمختګ وکړي او تیر کال د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو څخه په لاس راوړي. محمد علي استای، د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وزې اورېدلی سي. دغه ورځ د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورتلی سي چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري او نور پروګرامونه مو واوري، او دغه ورځ مو راپورونه او نور مطالب ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com. ورځو فراه ولایت. په فراه ولایت کې ځینو فعالانو دغه ولایت د قطري عربانو پر ورتګ اندېښنه شودلده. دوی اندیشنه لري چې دغه عربان شای په فرا کې قیمتي مرغان شکار کړي، خو ولایتي چارواکي برعکس وایي دغه کسانو حالت د ځینو مرغانو د نسل زیاتولو هڅه کړې ده. احمد شاه فطرت په دې اړه راپور لري.
د دوه عربو راتلو فراه ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فراه ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل په خبرو کې وویل چې دغه قطري عربو راتګ فراه ولایت باید خلکو ته واضح شي.
مدني فعالینو لپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی، او باید حکومت خپل معلومات او په دغه برخه کې یا خپل لاسته راوړنې چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي، ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فراه د ولس د خوا څخه د فراه د مالي حکومت او د افغانستان د ولس څخه د تایید وړ دي.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې د غربان فراه ولایت د ښکار لپاره نه دی راغلي، بلکې دلته ځینې رغنیزې پروژې افتتاح کوي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهری په خبرو کې وویل چې د غرب نه دا چې ښکار نه کوي، بلکې د ځین نایاب الوتونکو د نسل د روزل لپاره هم کار کوي.
فراه ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایاب کوم شی نسته چې دوی ښکار وکړي. د دې تر څنګ تیر کال کې هم دوی ځینې نایاب پرندگان لکه شاهین، باز او سیسی همداشان نور پرندگان د نور هیوادونو څخه راوړي ودلته، او دا نه دلته آزاد کړه چې دوی نسل زیاتره سي او دلته بهتر رشد کوي. یعنی دا اقلیم د فراه دی پرندگانو ته ډېر مناسب و چې دوی دلته راوړي او آزاد کړه.
لبل خدا قطری عرب مشر شیخ علی ابن عبدالله رسنی سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلی ترڅو د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. دغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډېر رغنیزې پروژې عملي کوي.
افغانستان از برادر کنتری اند وی ګنا دو اور بیسټ.
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو، او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فراه ولایت د درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي، او خلک وایي چې د ځینو نایاب الوتونکو ښکار هم کوي. د عربانو تر اوسه په فراه ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
دوستانو مننه کوم چې تاسو د رادیو خبرونې مو تر دې مالر سره واوریدلې. د خبرونو مو له هم ادامه لري. د پای په شیبو کې د یو کلیزر ژغونو رادیوي ډرامې 202مه برخه خبرېدو ته چمتو ده، په ګټه به واور.
یو کلی زر غاګونه.
دیو کلی زر غگونه ډرامې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د خونځي انجونو ماوینه نفیسې ته یو گیډې ګل د دې لپاره راوړی وو چې هغه د انجونو د زورولو مخنیوي کړی وو. اوس به واورو چې موسی ګل ولې سندرې وایي.
ماقام سړه هوا دا د زړه خوږ در زده او تاوده تاوده حلوا دا مزه د موسی ګل دی چې حلوا یې په وړیا دا تاوده تاوده حلوا دا د خره شغالانو یو مړې ومرانه ونه څه کوي ستاسم حلوا ته زړه کېږي.
وګیا بنی آدم چې دوه قابه حلوا دې مخې ته ایښي او پله پله پو یې خوري زړه دې بدمشه ډېر نازوانه یې هغه زما برخه دې څکړه
خو دا ګوله تا دا ګوله ستا برخه مې قاب ساتلې تو وایه ما وی زبته یو قاب نو شجان کوم دا بلبا دواړه په ناز ناز په نخره نخره وخرو ته وایه
په ناز ناز سره خرو دا خله دې ناز ته نه جوړه لری کلا سونه دي چې دا قاب را و
نه 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 وایم چې لاس دې را و نه غزې ته وایه دا دواړه قابونه ما ته صابر کا کالو کور راوړل.
زه دې په مشه ته فیل خونه یې چې دواړه به ناسته اچوي
دا څه وکړه چې ستا لاسونه اوږدې دي ته وایه کا پاپړې دې غاټې غاټې دي ته وایه کا مړې به غاټې غاټې نه جوړې ته وایه کا
ښه سمه ده وګستر کیا دا دی وړې وړې مړې جوړوم زه دې په مشه دا څنګه ده
ته دې خو خوله خلاصه کړه او وایه چې چې غټه مړې خو به دې نه کړي ته وایه کا نه 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 دا خو دې بېخي غټه مړې خوړلې ده ته وایه کا دا خو به دا سلامت قاب د سترګو په رب کې خلاص کړې ته وایه کا یو بل کار به
وکړو وایه زه دې بدمشه څه وکړم
داسې به وکړو ته چې دا بله مړې هم واخلم چې زه به وړې وړې مړې تا ته په خوله کې در کوم ته وایه او ته به داسې په مزه مزه تېره یې او خپل خوندونه به ترې اخلې ته وایه پوه شوې ته ودرې چې دا مړۍ در ته جوړه کړم
زړه بدموشه دا خو یې ټوله حلوا رانه خلاصه کړه زه به یې مس خوښ شم دا خوښه مې ده زړه دې بدموشه
ډاډ مړۍ مې درته جوړه کړه زه یې دا بله مړۍ هم زه وخورم نشان دا مړۍ به ستا خوله کې در کړم راکړه شباس وکړه نن پلیال ما کوته دې ناس کو خوړلا وای 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 کوته دې پکا کوړه نه پرې کړلا لالا ته وای کا
د پولیسو پیوړ سرتیرو خاغلو او واغلو افسرانو ستړي مشي
ژوند ژوند ژوند
افسر محمد کریمه تاسو وای چې نن موږ د څه لپاره راټول شوی یو
صاحب نن موږ یو لوی برایل مانځو د خپل خلکو د امن او امان په خاطر مو د قاچاقبران او غلو زال نړول دي
تاسو له احساساتو مننه که موږ د خپل خلکو خدمت ته په اخلاص ملاوي وتړو او خپل ارمانونو ته وفادارو همیشه به کامیابو کڅنګ افسر مرسله
همدا سید خغلی امر صاحب زموږ ټول پوزونه خپل ارمانونو ته وفادار دي موږ افغانستان ته خدمت کوو
پیوړو سرتیرو خاغلو او غلو افسرانو افسر مرسل ویل چې موږ افغانستان ته خدمت کوو دوی په دې خبره کې رښتینی او مخلص دي
امر صاحب تاسو رښتیا وایي افسر مرسل په ډیری زیرکۍ پولیسي پلان جوړ کړی و یو خطرناک قاچاقبر او د ماشومانو تښتونکي په دام کې راایساره کړه
افسر مرسل اوس نو د زلزلې د نیولو خبرې وکړه
محترم امر صاحب اول خو به زه د خپلو ټولو خلکو نه ډیره زیاته مننه وکم چې له ما سره د زلزلې په نیولو کې ډیره مرسته وکړه او بیا به راشم د زلزلې د نیولو نورو خبرو ته خانو امر صاحب د ته زلزله نیول خو له زلزلو او طوفانونو نه ډک وو، خو ستاسو د نور افسرانو او سرتیرو په مرسته مو د دې طوفانونو مخه ونیوه.
افسر مرسل، دا خو ښکاره خبره ده چې زلزله د ماشومانو تښتوونکې ده، اوس دا ووایه چې له هغې دې اقرار اخیستی او که نه؟
بېغم اوسه افسر محمد کریمه، زلزله مو سخت ګړنګ ته غورځولې ده، خپله به اقرار وکړي. دا دی د هغې له ټېلیفون مو دا ویډیو لاسته راوړې ده.
ماشومانو، زه زلزله یم، له بلا نه هم خطرناکه. که ستاسو میندې او پلرونه په لکونو افغانۍ رانه وړي، د غره په همدې سمڅه کې به همداسې بندیان یاست. وام اورېدل؟
شاهباز، زه ډېر خوښ یم چې د ماشومانو په قاتل او بلا باندې د ماشومانو طرفدار او د امن او نجات په رښته کامیابه شوه. د مور وطن ماشومان دې آزاد، خوشحاله او ژوندي وي.
زه لختې، څنګه دې دفتر کارونه دی؟
انا مو خدای ښه روان دي.
ښه، څه دې ویل؟
اسما ویل چې ته خو د کلینیک اداري ماموره یې، په همدې وختونو کې کلینیک ته د ناروغانو په تیره د میرمنو تګ و راتګ څنګه دي؟
فاطمې، خدای دې تاسو ته ډېر خیر درکړي. له هغې راهیسې چې تاسو کلیوالو سیمو ته صحي ګروپونه ایستلي، اوس کلینیک ته میرمنې بیخي ډېرې راځي.
په خوله دې فرکت شه، دا خو نو زموږ اخلاص خپل کار کړی دی.
هو خود، د اخلاص میوه ډېره خوږه وي. کلیوالو میرمنې مو په دې وپوهولی چې خپلو ځانونو او ماشومانو ته پام وکړي. که امیدوارې میرمنې خپل ځان او ماشوم ته ښه پام وکړي، انشاءالله د میندو او ماشومانو مرګ میر به ورسره کم شي.
خدای دې وکړي چې زموږ د وطن میندې او میرمنې د خپل ځان او خپلو ماشومانو په قدر وپوهیږي.
الهي امین. مهرباني وکړئ راځئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اوهو گل پری، ستړی مشی؟
جنتی شي، زر لختی، خدای دې په خو بچیانو کې پټکه.
امین. له تا سره.
راځه راځه، دلته کښېنه گل پری جانې.
خیر اوسې فاطمې خورې؟
رښتیا گل پری، ودې نه ویل چې څنګه راغلی یې؟
همداسې، ما وی چې ستاسو پوښتنه به م وکړم. او
همداسې نه ده راغلې، له خیر نوې امیدواره ده. څو موده مخکې هم راغلې وه، موږ ورته ویلي وو چې وخت په وخت به راځي.
ښه ښه، دا خو بیا هوښیاره ده چې ستاسو خبره یې ټینګه په غوږ کې نیولې ده.
د دې خبره به ولې په ځمکه غورځوم چې هم زما په ګټه ده او هم زما د ماشوم په ګټه.
آی شاباز، همیشه د ډاکترانو مشورو ته پام کوه.
خان صاحب اکرم خان، زه عجیبه یم، ته وایې ښه نه پوهېږم چې ته به همداسې یې او که نه.
څنګه عجیبه یې موسا ګله؟
اسې ما ویل چې دا د شیدو چای چې پراټې ورسره یي، دا مې له ترخه چای او ساده ډوډۍ نه ډېر خوښېږي. خان صاحب ته وایې ښه
موسا ګولیا، خو هوښیاري دې په همدې کې ده
که نه؟
هو که نه.
یاره خان صاحب، خو دا خدای دا چې ده، دی راته وایي چې ته خوشې کم عقل یې، تاسې د ګېډې شین پړانګې ته وایې ښه.
خدای داد که دومره هوښیار وای، خپله میرمن به یې کلینیک ته بیولې وای. دا ښه و چې تا غوندې ملګری و، که نه میرمن او ماشوم ته به یې ډېر تاوان رسېدلی و.
هو که نه خان صاحب ته وایې ښه، هغه ډېر سرتنبه بنیادم دی. ما ورته وویل چې له میرمنې او ماشوم سره دې ظلم مه کوه ته وایې ښه.
کور دې ودان، چې زما کم عقل زوی ته دې نصیحت کړی دی، تا ته به ډېره ښه شیرني درکوم.
خیر اوسې خان صاحب، دا تاوش مرغان هم ستاسو دي خان صاحب؟
هو، لکه چې خوښ دې شول.
هو خان صاحب. وای نه نه، ډوډۍ والوته. نه نه خواسي ډیر ښه غږ لري ما ویل. خان صاحب دا د شودو چای به د همدې میخې د شودوی ته وایې ښه؟
هو د همدې میخې د شودو دي چې دا مخکې غږ راغی.
او دا پراټې به هم خان صاحب د همدې میخې په غوړیو کې پخې ته وایې ښه؟
ډېرې خبرې مه کوه، د پراټو غوړي هم د همدغې غږ والا میخې دي. دا یو څو افغانۍ په انعام کې واخله چې زما زوی خدای داد ته دې نصیحت کړی و چې مېرمنه کلینیک ته بوزي.
کور ودان خان صاحب ته وایې ښه، دا لوټونه به ښه سنبال کړم ته وایې ښه. خو اسې دا د تاوسانو او مارغانو خو ستا لویه رمه ده که نه خان صاحب؟ که یو دانه یو چاته تېنه ورکې د نورو ته خو به تاوان نه کوي ته وایې ښه؟
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د ماشومانو اختطافچی او خطرناکه قاچاقبره زلزله د افسر مرسل لخوا ونیول شوه او ډیر ماشومان وژغورل شول. تاسو د ښځینه پولیسو ونډه د داسې مجرمینو په نیولو کې څنګه ارزوئ؟
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
Bye.
شو پتا